رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خدمیم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 بجې دی چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د حکومت قواو د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. جمهور رئیس اوباما نن په کیوبا کې د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري او د تروریزم ضد یو لوړ رتبه کوردی مامور ویلی دی د اسلامي دولت د وسوالو نه د عراق د موصل د ښار بیرته نیول به ډیره خونړۍ جګړه وي. روسیې او تاجکستان د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د امنیتي اندېښنو له کبله تمرینات پیل کړي دي. پر پوټونو علاوه نن د ځوانې هیلې پروګرام هم شته. اوس زه زیبا خانم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان حکومتي قواو په هلمند کې د طالبانو یو بل زندان مات کړی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
چې د شورتي په سیمه کې وو هغه ونیو، هلته د طالبانو بندیخانه وه، په هغې کې څه کسان بندیان وه هغه راخوشي کړل او 12 تنه ترهګر چې 6 تنه یې ځان وژونکي وه یا انتحاریان وه هغه په هغه برید کې ووژل شوه. او زندانیان چې راخوشي شوي دي د هویت په هکله به وروسته معلومات تثبیت شي.
حکومتي قواو د طالبانو د زندان نه د بندیانو د آزادولو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان چشپګ ځانمرګي وجلی دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې د ملا عبدالباری زاکر په نوم د طالبانو یو قومندان د دغه زندان ساتنه کوله. دغه وزارت ویلي دي چې په دې عملیاتو کې حکومتي قواو ته زیان نه دی رسیدل. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه زندان کې د حکومتي قواو برید صحیح خبره ده، خو وایي چې د خپل تلفاتو خبر ردوي. طالبانو ادعا کړې ده چې په دغه برید کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 100 تنه نور حکومتي قواو ځان سره بیولې دي. طالبان وایي چې بندیان د افغان قواو له برید مخکې بل ځای ته انتقال کړي دي. په هلمند کې د 215 نمبر میوان قول اردو قومندان جنرال محمد موین فقیری هم دا خبر تایید کړی دی چې حکومتي قواو د طالبانو د زندان نه 14 بندیان آزاد کړي دي. په تیرو 3 میاشتو کې دا په هلمند کې د دولت د وسوالو مخالفینو څلورم زندان دی چې حکومتي قواوې مات کړی دی. زه د نقیز سرګندونې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي. د سولې د عالی شورا خبره ده چې د افغانستان د چارواکو ضد نقیز خبرو لامل به د سولې بهیر زیانمن شي. د دې شورا چارواکو د سولې په باره کې د ضد نقیز سرګندونو په ځای په واحد نظر ټینګار کړی دی. د دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اچخوند آزادی رادیو ته وویل چې یو شمیر افغان چارواکي باید د سولې په حق له د خلکو ترمنځ د بدبینۍ په ځای خوشبینی پیدا کړي. د خاغلی اچخوند په نظر ځینې افغان چارواکي د سولې د مذاکرو د ناکامۍ خبرې کوي. دی وایي مونږ هیله لرو چې له داسې سرګندونو نه ډډه وکړي چې مونږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو او له سیاسي خبرو پرته جګړه نشي ختمېده. نو دی وایي چې د دولتي شورا او همداشان چارواکو نه غواړو چې د سولې شورا سره په هماهنګۍ او همکاري کار وکړي. خاغلی اچخون وایي هم د غراز ضد نقیز خبرو په دې تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د لانجو لمن پراخه کړې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به کیوبا ته په خپل دو ورځني سفر کې په اوله ورځ د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 لسیزو دښمنۍ پای ته ورسیږي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
هوایی ډګر ته د ولسمشر اوباما د هرکلي لپاره کاسترو نو ورغلی. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برنو رادریګس د یو کیوبایي هیئت په راس کې د ښاغلي اوباما د ښه راغلاست لپاره هوایی ډګر ته ورغی. کیوبا ته د رسیدو سره سم ولسمشر اوباما یو هوټل ته لاړ چې د امریکا د سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورنوي سره وګوري. ولسمشر اوباما وویل
It's been nearly 90 years since the U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be. It is wonderful to be. سره په دې تاریخي فرصت کې مخامخ شکل څو د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نیو اړیکې پرانیزو او نیو موافقه او تجارتي تړونونه لاسلیک کړو. زما لپاره دا مهمه ده چې د یو داسې راتلونکي لپاره لیدلوري ولرو چې د پخوا په مقایسه لا زیاته رڼا وي.
ولسمشر اوباما په کیوبا کې ځنه تاریخي سیمو ته لاړ او روسي د هوانا د خر د عیسویانو د مشر جیم اورتیگا سره وکتل. ټاکل شوی چې ولسمشر به خپل د سفر په مهال د کیوبایي چارواکو تر څنګ د کیوبا د بشري حقونو د فعالینو او مدني ټولنې د غړو سره هم وګوري. نوشابه آشنا، امریکا غک، آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای پروند یکشنبې په ورځ د نوي کال په مناسبت په شمالي خار مشهد کې غونډې ته په وینا کې وویل چې غټې خارجي کمپنۍ په خاص ډول په مالي سکتور کې د تهران سره بزنس کولو ته زړه نه ښه کوي. د ایران روحاني مشر وویل امریکایان په دې طریقه بندیزونو ته ادامه ورکوي ځکه غټې کمپنۍ، شرکتونه او بانکونه به جرأت ونه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت ته نږدې شي. دغه روحاني مشر دغه حالت څرګنده دښمنی بللې ده. آیت الله خامنه ای هم دغه راز ویل دا په امریکا پورې هیڅ اړه نه لري چې کوشش کوي ایران د راکټونو په شمول د دفاعي قابلیتونو د وسایلو د تولیدولو نه منع کړي. د دې تفسیرونه وروسته جمهور رئیس حسن روحانی ویل د نړیوال ټولنې سره بل موافقه د پرمختګ یو وسیله ده. د روحانی متحدینو د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې ډېری چوکۍ ګټلې دي او کېدای شي چې نور اقتصادي اصلاحاتو ته لاره اواره شي. توقع کیږي چې د روسیې محکمه به حکم وکړي چې اوکراینی پیلوټ په 2014 کال کې په جنگ ځپلې اوکراین کې په دوه ژورنالیستانو بمباری کړی او وژلی دي. ټاکل شوی ده چې نادیه د محکمې د حکم نه وروسته سبا د سه شنبه په ورځ بندي شي. سارانوالانو دغه پیلوټ ته د 30 کلونو بند سزا غوښته ده. دغه پیلوټ وايي په اوکراین کې د جنگ په دوران کې وتښتول شو او روسی مامورینو په تور ولګاوه چې په دوه روسی ژورنالیستانو یې بمباری کړی ده. شوینکو چې دا ټول تورونه ردوي په اوکراین کې قهرمان ګڼل کیږي او په غیاب کې پارلمان ته انتخاب شوی ده. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ویلی دی د هغې د خوشی کېدلو لپاره خپل نهایی وسه کوي. اروپایي ټولنې او جمهور رئیس اوباما د شوینکو د سمدستي خوشی کېدو غږ کړی دی. د اسلامي دولت د وسلوالو نه د عراق د موصل د ښار بیرته نیول به ډیره سخته خونړۍ جګړه وي. دا خبره د تروریزم ضد یو لوړ رتبه کوردي مامور د امریکا غږ ته کړې ده. پولاد جنگی دغه کوردی مامور خبرداري ورکړی دی چې د دوه کلونو رئیس د داعش وسلوال لګیا دي تونلونه جوړوي، د سړک د غاړې ماینونه ږدي او نور ماینونه خښوي. خلک په دې ښار کې ساتلی دي، ځینې تښتېدلی دي، مګر ښایي چې 80% خلک لا اوس هم پاتې وي او دوی د دغه ولس نه د ځان د دفاع لپاره سپر جوړوي. نو دوی څنګه په ودانیو باندې چې هلته کورنۍ هم اوسي بمباري کوي. د تروریزم ته دغه کوردی مامور ویلی دی چې هر کور، هر کوټه او هر سړک باید ولټول شي، نو ځکه به په دواړو خواو کې دومره ډیر خلک مړه او زخمی شي چې سړی به پی باور نشي کولی. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او د 2014 کال راهیسې د داعش وسلوالو نیولې دی. په عراق کې د دغو وسلوالو د عملیاتو مرکز دی. په تیرو هفتو کې عراق او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د موصل د ښار د بیرته نیولو دپاره داسې ځای کې قوازب زه په ځکړی چې په موټر کې په یو ساعت کې سړی ورسیږي. په سلګونو مهاجر چې اکثره د سوری خلکو پروند یک شنبه په ورځ د بیړیو په وسیله یونان ته ولاړل، دا په داسې حال کې رسیدلی دي چې د ترکیه سره د مهاجرو په حق له نړیواله موافقه پروند یک شنبه په ورځ رسمن پیل شو. عیني شاهدانو ویلي دي چې 900 مهاجر چې پکې د سوریې، عراق او افغان مهاجرین وو پروند یک شنبه په ماخام د یونان سلورو ټاپوګانو ته ورسیدل. چارواکي وایي چې په یوه بیړۍ کې د سوریې دوه کسان مړه موندل شوي دي. د غراز دوه نجونې د یونان د روډ آیلند په وچه کې ډوبې شوي دي. د سره صلیب ادارې ویلي دي چې 9 تنه مهاجر د لیبیا په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي. وروسته ډله مهاجرین په داسې حال کې اروپا ته ځانونه رسوي چې د ترکیه اروپایي اتحاد ترمنځ د جمعې په ورځ د مهاجرو د بحران د حل کولو په هدف یوه موافقه لاسلیک شوې ده چې د هغې په لړ کې ټول مهاجر